سهار پورا لس بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، تر یولسو بجو د دوو اونیزو پروګرامونو ژوند په شیبو کې او تاندې څنګ تر څنګ ګڼ راپورونه هم درته لرو. زه سلیم چې قادر جلالوف راسره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. مخکې له دې چې نور رپورټونه معرفي سي، اجمل تورمن د کابل په سټوډیو کې دی له کورنیو خبرونو سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت ځواکونه وایي چې په کابل کې د ځان وژونکو بریدونو یو پلان کوونکی نیولی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ازبکستان وایي د قرغیزستان په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت په لسګونه زره ازبک کډوال ازبکستان ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پلاوي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په دې اړه په یوه خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې په دوامدار همکارۍ ټینګار وشو. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وی خبري غونډه ته ویلي ول چې نوموړی پلاوی د افغانستان د روان وضعیت د څېړنې او د هغه تور لیست بیا کتنې لپاره، کوم چې د افغان دولت یو شمېر مخالفان هم پکې شامل دي، افغانستان ته سفر کړی. د خاغلی رسول پوینا افغان حکومت بل تور لڅخه د زینو کسانو د نمونو د توګل پاړه د غپلاوی ته ځانګړې وړاندیز وکړي. په افغانستان کې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې په کابل کې د ځان وژونکو بریدونو یو پلان کوونکی نیولې ده. په دې اړه د ملي امنیت د ریاست څخه په یوه خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس افضل نومیږي او په کابل کې په یوه پوځي قرارګاه کې ځان وژونکو برید پلان کړی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د افغان دولت مخالفینو تر اوسه د نیول شوي کس په اړه کومه تبصره نه ده کړې. او نن دوشنبه د خبرګولی چلی رښتمه د مور د نړیوالې ورځې سره برابر ده. له دغه ورځ څخه میندو ته د ډالۍ پور کولو سره لمانځنه کیږي. افغان دولت هم دغه ورځ د غونډو په جوړولو سره لمانځي. تیر ورځ د همدغې ورځې په ویاړ د ښځو چارو په وزارت کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شو. ولسمشر کرزی او میرمنې زینت کرزی د مبارکۍ د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د دغه ورځې مبارکي ویلي او د افغان میندو د ستونزو د هواري خبره یې کړې ده. او په کابل کې د صرافان د ټولند راپور له مخې نن افغاني د بهرنۍ اثر په وړاندې د شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یو وایي روس شپږ پنځوس افغانۍ او دېرش پوله، یو سترلنګ پاوند اووه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومنه څلور څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم بیرته د پراګ سټوډیو ته ځو او احمد تکل تاسې ته بهرني خبرونه وړاندې کوي.
ازبکستان وایي د قرغیزستان په جنوب کې له درې ورځنیو قومي شخړو سره جوخت لسګونه زره ازبک کډوال ازبکستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې په جنوبي ښار اوش او جلال آباد کې د قرغیز او ازبک قومونو ترمنځ شخړو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي او تر یو زلو څلور سوو زیات ژوبل شوي دي. راپورونه وایي د قرغیزستان د موقت حکومت چارواکو سیمې ته اضافي ځواکونه استولي چې د دغو شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د جون پر دولسمه نیټه حکومت په یو فرمان کې امنیتي ځواکونو ته پر سرغړوونکو د ډلو د ډزو صلاحیت هم ورکړ. په قرغیزستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازې آنا نلسن د ازادۍ راډیو قرغیزي څنګه ته وویل چې هلته وضعیت ډیر خراب دی.
پولانسون
ډېر ډیفیسیل داوار ان شیفر ایگزاکت. دا وایي اوس مهال ډېر مشکله ده چې دقیق ارقام وړاندې کړو. دوی اوس د لسګونو زره کډوالو په اړه خبرې کوي. موږ د بشري حقوقو له ځینو نړیوالو سازمانونو او د ازبکستان د سره صلیب له ادارې سره په ګډه کار کوو چې په ازبکستان کې د کډوالو او هغو کسانو دقیق ارقام راټول کړو چې په زور د خپل کورونو پریښودلو ته اړ کړی شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر قرغیزستان غږ کړی چې د خپل ازبک لګکي ساتنه وکړي او د دې هیواد له ګاونډیو یې هم غوښتنه کړې چې د کډوالو لپاره خپلې پولې خلاصې پرېږدي. په عین حال کې د روسیې انټرفاکس خبري آژانس ویلي دي چې روسیې هم د امنیتي ملحوظاتو له مخې خپلې هوایي اډې ته اضافي پوځیان استولي دي، خو دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. دیو بل خبر لمخې د قرغزستان لری کړی شوی ولسمشر کورمنبیک باقیوف د دې هواد د جنوب په قومي شخړو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. نو موري په یو بیان کې ویلی دی چې په دغه پیښو کې د د دخالت په اړه راپورونه شرمونکي دروغ دي. د ویلی په اپریل میاشت کې د نوموړي تر لری کېدو وروسته واکمن موقت حکومت ثابته کړه چې په دې هیواد کې روانې شخړې پای ته نشي رسولی. باقیوف له اوش څخه چې دغه قومي شخړې پکې روانې دي وتلی او دغه بیان یې له بیلاروس څخه خپور کړی. نوموړی اوس په دې هیواد کې یعنی په بیلاروس کې په تبعید کې ژوند کوي. په عین حال کې د پخواني ولسمشر انټرنیټ پاڼه هم بنده یا بلاک شوې ده. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د جون پر 12 نیټه یعنی دوه ورځې مخکې یو نوي کسان د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو پر ضد د مظاهرو د کلیزې د نمانځنې پر مهال نیول شوي دي. په دغو وبخیدو انتخاباتو په ایران کې داسې ناکراریو ته لاره پرانیسته چې د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته ساری نه لري. د تهران ولی مرتضی تمدن وویل ځینې نیول شوي کسان مشکوکو چې ښایي د مجاهدین خلق ډلې سره به یې اړیکې درلودې. د پولیسو مشر حسین سجادینیا بیا آژانس ته ویلي د دغو یو نوي نیول شویو کسانو قضیې قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. سکل د حکومت ضد اعتراضونو کلیزه په پراخو لاریونونو سره ونن منزل شوه خو له ځینو پوهنتونونو څخه د شخړو راپورونه ورکړل شول. د عراق نوی پارلمان به د تیر مارچ تر انتخاباتو وروسته نن خپله لومړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نوي حکومت په برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. راپورونه وایي ښایي سیاسي اړخونه به د مشرتابه په برخه کې پر یوې موافقې د هوکړې لپاره څو اونۍ او میاشتې وخت ولګوي. د پخواني صدراعظم اياد علوي ګوند چې د سني اقلیت ملاتړ له ځان سره لري د مارچ په تیرو انتخاباتو کې ډیر ښه ونه ځلید خو بیا هم په لږ اکثریت سره رایې خپلې کړې. که څه هم د شیاګانو دوې ډلې مخکښې دي خو دوی هم په دې وروستیو کې پر یوه اعتلاف سره سلا شوي دي خو د مشرتابه په برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د عراق نوی 325 کسیز پارلمان خپله لومړنۍ غونډه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې کوي چې پرون د بغداد په مرکزی بانک کې یو بمی چاودنه او وسلواله نښته وشوه او 15 کسان یې ووژل. او وروستی خبر د جاپان یو فضایی کپسول چې ګمان کېږي د فضایی ستورو لومړنۍ نمونې به یې له ځان سره مځکې ته راوړی وي نن په استرالیا کې سترګې په لاره ده څو له هغه ځایه انتقال کړی شي. دا فضایی کپسول تیره شپه د جاپان له یوې هوایي بیړۍ څخه وغورځول شو. دا بیړۍ د 6 میلیارده کیلومتره واټن له وهلو وروسته د خپل 1 کلن سفر په پای کې دا د مځکې ته راستنېږي. دا تر دې ساعته له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
نن دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا څلورشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. په افغانستان کې د قیمتي ډبرو نوې زیرمې موندل سوي. د بریتانیا د اقتصادي پوهنتون د هغه راپور لیکوال چې ویلي دي د پاکستان استخبارات طالبان روزي خپل راپور دقیق ګڼي. په بلوچستان کې یو وزیر د دې لپاره له ایالتي پارلمان سره سوي چې ولې شراب شلي. 219 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه رازو د افغانستان پاړه د یو پرمختګ په رپورت دغه خبرونه پیلو. د امریکا جیولوجستان یم زکبوهانه په افغانستان کې د نږدې $1 تریلیون په ارزښت د طبیعي زیرمو د موندلو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه ورو چې دغه شیبه را سره په استډیو کې د تکل سره مېرمنې
مننه کوم. د جیولوژي د کارپوهانو په وینا په دې زیرمو کې د وسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیوم، نیوبیوم او کوبالت کانونه شامل دي او بیا یې هم زیاته ده چې کولای شي جنگ زپلای افغانستان د نړۍ د طبي زیرمو په یو لوی صدرونکې هیواد واړوي. امریکایي جیولوجستان وایي چې د دې طبي زیرمو ارزښت شاوخوا $1 تریلیون ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت جکپورو چارواکو نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د لیتیوم زیرمې له بولیویا سره چې اوس مهال د لیتیوم لوی صادرونکی هیواد دی انډول دي او دومره پراخې دي چې کولی شي افغانستان د لیتیوم په صادرولو کې له سعودي عربستان سره چې د تیلو لوی صادرونکی هیواد دی سیال کړي. لیتیوم هغه ماده ده چې د موبایل ټلیفونونو او برقي موټرو د بیټریو په چارجرونو کې کار ترې اخیستل کیږي. د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان د اوسپنې او مسو کانونه هم ډیر پراخ دي او افغانستان کولی شي د دې موادو لوی صادرونکی هیواد شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایوس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دي افغانستان د پام وړ زیرمې لري خو په دې اړه هم سوالونه شته چې دا کار به څنګه او په څه ډول سره کیږي، خو له دې سره سره دی وایي چې دا طبیعي زیرمې ډېرې پراخې دي. رسپانه د افغانستان د قانونو د وزارت د سلاحکار جلیل جومیرانی له قول لیکي چې وایي دا زیرمې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کیدای شي. د نیویارک ټایمز راپور له مخې د افغانستان د قانونو په اړه دا نوي معلومات د امریکایي جیولوژستانو یوې وړې ډلې او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د هغو معلوماتو پر بنسټ ترلاسه کړي دي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د شوروي کارپوهانو لخوا برابر شوي وو. دا معلومات افغان جیولوژستانو د تنظیمي جګړو پر مهال په خپلو کورونو کې ساتلي وو څو زیان ورته ونه رسیږي، خو په 2001 کال کې د طالبانو له سقوط وروسته یې بیرته سره یو ځای کړل. د قانون وزارت یو پخوانی کارکوونکی انجینیر احمد حجابر نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د دې قانونو نقشې موجودې وي خو د 15 کاله جګړو له وجې کار نه و پرې شوی. ورځپاڼه زیاتوي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د بریتانیا یو مهم تحقیقاتي مرکز په خپل هغه راپور کې چې پرون خپور شو د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې ISI تور ولګاوه چې نه یوازې په افغانستان کې وسلوال طالبان روزي او تمویلوي، بلکې د طالبانو د مشرتابه په شورا کې استازي هم لري. د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس له ازادي روس سره په خبري کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د پاکستان د پوځ پر ضد د روانو تبلیغاتو یوه برخه ده. خو د لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مت والدمن له ازادي روس سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د ادارې لخوا د لیکل سوی راپور جزئیات د کره او ډاډمنو سرچینو په حواله برابر سوی دي. په دې اړه نور له احمد تکل خبري.
د لندن د اقتصادي پوهنتون د تحقیقاتي مرکز راپور لیکي د دوی تحقیقاتو په ډاګه ښودلې ده چې د طالبانو ملاتړ د ISI رسمي پالیسي ده او ISI نه یوازې وسلوال طالبان تمویلوي او روزي، بلکې استازي د طالبانو د مرکزي شورا په غونډو کې ګډون کوي او پر پوځي عملیاتو یې د پام وړ اغیز لري. دا ادعاوې د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس رد کړي. ویل چې دا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ضد د روانو هڅو یوه برخه ده. خو د لندن د اقتصادي پوهنتون د راپور لیکوال مات والدمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خپل ادارې د راپور دفاع وکړه. وی ویل چې دوی د خپل راپور لپاره له باوري کسانو سره مرکه کړې دي. دی وی په خپل وسلوالو او هغو بیلابیلو کسانو چې په جګړه کې ښکیل دي او د طالبانو قومنده یې په لاس کې ده، ماته وویل چې دوی له ISI څخه ډیره اغیزمنه مرسته ترلاسه کوي. د دوی په وینا دا د لمر په شان روښانه خبره ده. دوی وایي چې له بلې هیڅ لارې نشوی کولی خپل پوځي عملیات چې له څو کلونو راهیسې روان دي تنظیم کړي، ځکه شاوخوا 40,000 پوځي عملیات ډېرې زیاتې وسلې، مهماتو او امکاناتو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې ما ویلی دي، دا یوازې د وسلوالو وینا نه ده، د حقایق د لویدیځو او افغان چارواکو لخوا هم تایید شوي دي. د برتانیې د دې مهم تحقیقاتي مرکز راپور چې پرون یک شنبه خپور شو هم دراز وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ISI له یو مشر سره په ګډه د روان میلادي کال په لومړیو کې د پاکستان په یو زندان کې د طالبانو له نږدې 500 بندي مشرانو سره وکتل او د هغو د خلاصولو ژمنه یې وکړه. راپور ادعا کوي چې زرداري هغو ته وویل دوی ځکه نیول شوي دي چې دای د امریکا لخوا تر فشار لاندې وو. د راپور په وینا دا ثابتوي چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان د ملکي حکومت په لوړو پړیو کې هم کیږي. د راپور لیکوال مات والدمن چې د امریکا په هارډوډ پوهنتون کې همکار استاد هم دی وایي په دې اړه د هغه چا معلومات ورکړي دي چې د طالبانو له جګپړو مشرانو سره په تماس کې وو او نورو چارواکو هم تایید کړي.
As I say in the report, there is not conclusive evidence of.
لکه څنګه چې ما په راپور کې هم ویلي دي، موږ په دې برخه کې قاطع شواهد نه لرو، خو ماته په دې اړه یوې ډېرې باوري سرچینې چې د طالبانو له جګپړو چارواکو سره یې اړیکې لرل معلومات راکړل. خو دا معلومات د نورو هغو کسانو لخوا هم تایید شول چې موږ د خپلو تحقیقاتو په ترڅ کې خبرې ورسره وکړې. سمه ده چې قاطع شواهد نشته، خو لکه څنګه چې په راپور کې هم یادونه شوې ده، ماته په دې اړه د همدې کسانو لخوا معلومات راکړل شوي دي. خاغلی والدمن ټینګار وکړ چې دا معلومات له باوري سرچینو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوي، خو د یادونه وکړه چې یادو شویو کسانو په امنیتي دلایلو د خپل هویت د پټ ساتلو غوښتنه کړې ده. دې قمندانانو نه غوښتل چې هویت یې څرګند شي، ځکه دوی په دې عقیده وو چې په هغه صورت کې به د دوی او د دوی د کورنیو او دوستانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. د آی اس آی ګڼ شمېر کسانو هم نه غوښتل چې هویت یې څرګند شي، او په دې ډول مواردو کې دا یوه طبیعي خبره ده. راپور د افغانستان د ډیرو نارامو سیمو د طالبانو له قمندانانو سره د مرکو په حواله لیکي چې پاکستان له افغان طالبانو سره خپل پراخ ملاتړ ته دوام ورکوي، او په دې کې مالی مرستې، وسلې او مهمات او نور امکانات شامل دي، او زیاتوي چې دا حقایق د طالبانو پخوانیو وزیرانو د یو لویدیز کارپو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو جګپړي مقام لخوا تایید شوي دي. دوی وایي چې طالبان تر ډېره حده د آی اس آی او د خلیج د هیوادونو د ځینو ډلو پر مالی مرستو متکي دي. د لندن د اقتصادي پوهنتون یا ال اس ای په راپور کې د طالبانو له قمندانانو سره د مرکو په حواله ویل شوی دی چې له دې مرکو څخه په ډاګه جوتیږي چې د آی اس آی استازي د کوټې د شورا په غونډو کې یا د ګډون کوونکو او یا د ناظرانو په توګه ګډون کوي، او د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د طالبانو د تحریک له جګپړو مشرانو سره اړیکې لري. ښاغلی والډمن وایي د پاکستان له مرستې پرته به ډېره ګرانه وي چې نړیوال ځواکونه او افغان حکومت د وسلوالو پر ضد مبارزه کې پرمختګ وکړي.
My conclusion is that we really need to
زما نتیجه گیری داده چې موږ باید هغه اصلي عوامل تشخیص کړو چې په دې جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو اړخونو د اقداماتو شاته پټ دي. موږ باید د پاکستان مشروع امنیتي اندېښنې ومنو او درناوی وکړو. موږ باید اعتراف وکړو چې پاکستان له ډېرو کلونو را په دې خوا له هند سره سیالي لري، او اوس مناسب وخت را رسېدلی چې باید موږ دې سیالۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ویرې او اندېښنې ته د حل لاره پیدا کړو. زه فکر کوم چې د دې اندېښنو له لرې کولو پرته به که ناممکنه نه وي، نو ډېره ګرانه به خامخا وي چې د افغانستان کړکېچ پای ته ورسیږي. او زما په نظر دې هدف ته د رسېدو لپاره په کار ده چې د دواړو هیوادونو مشران او نړیواله ټولنه رښتینې وي، او په سیمه کې د سولې یو بهیر پیل شي. نږدې یو کال مخکې ادمیرال مایک مولن د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او جنرال دیوید پیترایوس د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان ویلي وو داسې نښې نښانې شته چې ښایي آی اس آی د طالبانو او القاعده ملاتړ کوي. دوی د دې فعالیتونو د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه، خو د لویدیز جګپړي چارواکي اکثرا په عام محضر کې په دې اړه له خبرو ډډه کوي، ځکه ویریږي چې له پاکستان سره به یې اړیکو ته زیان ورسیږي. د لندن د اقتصادي پوهنتون راپور د خپلو مرکو او څیړنو په استناد لیکي داسې ښکاري چې پاکستان یوه ډېره لویه او حیرانوونکې دوه مخې لوبه کوي.
بلخوا په کابل کې نننیو ورځپاڼو هم پر افغانستان د افغانستان په امنیتي وضعیت او د کندهار د پوځي عملیاتو په اړه تبصرې خپرې کړي. په کابل کې حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستې.
سرنوش په خپل سر مقاله کې په قندهار کې پیلودونکو پوځي عملیاتو ته په اشاره چې افغان ولسمشر د امن د ټینګښت لپاره ضروري بولي دا سپارښتنه کړې چې د دې عملیاتو له پیل نه مخکې باید فاسد چارواکي او ناقانونه پټې او ښکاره وسلوالې ډلې له منځه یوړل شي. ورځپاڼه لیکي چې دا کار به په خلکو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مخه ونیول شي، او دوی به دومره کمزورې کړي چې بیا به پر ضد عملیاتو اړتیا هم نه وي. خو ورځپاڼه دا کار د نړیوالو ځواکونو د مرستې او همکارۍ پرته ځکه ناشونې بلل چې د ورځپاڼې په وینا دا ډلې او چارواکي په دوی کې ژورې خلری. روسپانه بعد د عملیاتو په اړه د قندهار له قومي مشرانو سره د ولس مشر کرزی خبره هم راغسته، او لیکل دي چې د عملیات به جنگ نه بلکې تسویوي حل زلې وي. روسپانه په جلا مطلب کې د افغانستان او پتیرا بعد د پښتنو په وړاندې د هند سیاست تکتنه کړي، او د زنو هندي سیاستوالو د سپارښتنه راغسته چې هند باید له پښتنو سره په خپل روان سیاست کې بدلون راولي، او د ولس مشر کرزی د سولې د هڅو ملاتړ دی وکړي. هیواد به د خپل لومړي مغټ سرلیکونه تر ډیره قندهار ته د ولسمشر کرزي سفر او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پیل ته ځانګړی کړی دی. ورسپاڼې د ښاغلي کرزي په حواله لیکلی چې د قندهار عملیات به له ټانک او الوتکو پرته له ښاره پیل او بیا په ولسوالیو ته وغځېږي. ورسپاڼې بهرنیانو ته د ولسمشر کرزي دا سپارښتنه هم راغستې چې دوی د افغانستان د حکومت تر څنګ موازی حکومت نه جوړوي، ځکه د ده په وینا دا کار د ناامنیو سبب ګرځي. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې هم په قندهار کې د پوځي عملیاتو په اړه د ولسمشر کرزي په څرګندونو بحث کړی او لیکلی چې په دې برخه کې هر ګام باید د خلکو په ملاتړ او همکارۍ سره پورته شي. ورسپاڼې لیکلی دی چې د قندهار عملیات باید داسې ترسره شي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیان ونه وړي او په دغه ولایت کې په حالاتو کې مثبت بدلون راولي. ویسا په خپل سر مقاله کې د لندن د سولې د انسټیټیوټ په هغه رپورت بحث کړی چې وایي د پاکستان د آیس آی مشران له طالبانو نیغ ملاتړ کوي او د دوی کسان د کویټه د شورا په غونډو کې برخه اخلي. ورسپاڼې لیکلی چې دا رپورت د طالبانو له یو شمېر قومندانانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی او پکې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ورسپاڼې په دوام کې د دې رپورت د خپرولو اهدافو ته هم کتنه کړې او لیکلې کچېرې د دې کار اصلي هدف په سیمه کې د شتو ستونزو په ګوته کول وي، نو د حل لارې هم مهمې دي چې باید ژور بدلون پکې راوستلی شي. ورسپاڼې په بل ځای کې لیکلي چې برتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو قومندانان بدلوي چې هدف یې په افغانستان کې د پوځي چارو سمون او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی ښودل شوی دی. او خدمتګر بیا په تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د جنایتکارانو د محاکمې مسله څېړلې او لیکلي چې دا هڅې یو غولونکی شوار دی. ورسپاڼې لیکلي چې که څه هم د افغانستان اساسي قانون حکم کوي چې دا کسان باید د محکمې لخوا په جنایت کولو محکوم شوی وي، خو په تېرو نهو کلونو کې له دې جنایتکارانو یو هم محکمې ته وړاندې نه شو. ورسپاڼې د خپل سره په دوام د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون هم انتقاد کړی چې د انتقالي عدالت بهیر هر کړی او خپل په قومي شخړو کې لاس وهي. او په ورسپاڼه کې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوه او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د غونډې ته به د 1500 میلیارد ډالر په ارزښت د بیا رغونې پروژې وړاندې شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په زرګونه افغان ماشومان په کوڅو کې بیکار ګرځي او افغان دولت د دوی لپاره کوم مشخص پروګرام نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال دغه تورونه ردوي. دی وایي دوی تر 1 میلیون زیات ماشومان رجستر کړي چې په مسلکي ښوونځیو کې زده کړې کوي. حمید پجمن د مرکې په پیل کې د دې وزارت د دغو هڅو په اړه له شغلي مومن څخه پوښتنه کړې.
په افغانستان کې شپږ اشاره 5 میلیونه ماشومان د خطر سره مخامخ ماشومان موږ لرو چې څلور یا 5 کالو را په دې خوا چې کومه ستراتیژي د خطر د ماشومانو موږ د تطبیق لاندې نیولې ده، تر اوسه پورې 2.3 میلیونه ماشومان تر حمایت لاندې نیول شوي دي. د سرک د سر ماشومان هغه په کارونو کې اخته دي چې یا هوټل والا سرکار کې یا په ورکشاپ کې کار کوي یا پلاستیک پروژې کوي. کچېرې قانوني سن پورا کړی نه نو هیڅ دکاندار یا هوټلچی یا ورکشاپ والا دوی باید استخدام نکړي، ځکه چې ماده د څلورم د کار د قانون دا وایي چې باید هیڅ داسې ماشوم باندې جبري کارول منه دي. تر څو یو ماشوم 15 کلن نه ته نه رسیدلی باید استخدام نشي. زه د ستاسو د رسنۍ د لارې نه دا د ټولو فابریکو خاوندانو او والدینو او دکاندارانو ته دا هیله کوم چې که دوی ماشومان استخدام ترڅوی قانوني سن پرني باید استخدام نکي. هغه ماشومان چې یتیم دي یا بے سرپرست دي دا غوډه پاره کا د کار او ټولنیزو چارو وزارت څلوش پېته روزنتونونه لري چې دا اوس هم تقریبا 1500 شاګردان الته په خونه او روزنه باندې بوختي. او کله چې دا ماشومان فارغيږي که په هانتون تلاړو کانکور کې کامې شو ډېر کنه شو کڅو کالا کمند پولیسو او ملي پولیسو ته معرفي کو که څوک مثلا علاقه مند دی وی چې ور ملي اردو تلار شي ملي اردو ته معرفي کو او که څوک د فنیز دکړو د پاره علاقه مند نو بیا وزارت 22 مرکزونه لري د فنیز دکړو. نو دوی کولای شي چې پس له نامیا شو یو کال فنیز دکړو کورسونه تکمیل کړي او بیا لار شي مارکیټ د کار چې خود کفاش. په تیر کال کې په تقریبا 2,60,000 اسی پذیر ماشومان چې د خطر سره مخامخ ماشومان او چاغي کې د کارګر ماشومان هم شامل دي تر حمایت لاندې نیول شوی دي او دلته دوی ته د ښوونې د روزنې زمینه برابره شوې ده. همداشان نور داسې برنامه موږ د هغه ماشومان چې د قانون متخلف دي او یا په هرڅ کې اوسېږي د دادلې د وزارت سره پروتوکول لرو. زموږ اجتماعي کارمندان ځي د هغو ژوند ګوري، د هغو دوسیې ګوري، تعقیبیي یې بالاخره تر څو وکولی شي چې هغو ته هم نجات ورکړو او مرسته ورسره وکړو تر څو د فني زده کړو زمینه ورته مساعده کړو، او کله چې دوی دوسیې تکمیلېږي یا به دوی راولو روزنتونونو کې شاملوو، او که او یا به دای چې که څوک ولري خپل خپلوان نو بیا دوی ادغام کوو د خپل کورنۍ سره او دوی باید مکتب ته ولاړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د حمید پاجمان پښتنې ځوابولې چې ویلې د بې وزلو او بې سرپرست ماشومانو لپاره دغه وزارت خاص پروګرامونه پیل کړي. په کوټه کې د افغانستان د تخار ولایت اوسیدونکي وایي د 10 کلن زوی درې ورځې مخکې پولیسو پر یو بل درې کلن ماشوم باندې د جنسي تیری په تور نیولې او ډېرې شکنجه کړې چې وایي زوی اوس خپل حواس بایللي. نور تفصیل کوټه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر پورت کې.
د یکشنبه په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخې ته څو تنه افغانان د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو چې یو 14 کلن هلک ظاهر جان مخې ته په بیهوش حالت کې پروت وو او حواس یې له لاسه ورکړی وو. د افغانستان د تخار ولایت د 14 کلن هلک پلار عبدالروف چې سترګې یې په اوښکو سرې وې ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې په بېګناه توګه د پولیسو لخوا پرله پسې درې ورځې په ډېر بې رحمانه ډول وهل شوی ټکول شوی دی.
په دکان کې دې ته یو کوچنی راغلی سودا یې هم نه ده کړی، بل وخت یې جنجال کړی دی زنانې برادر کړي په دې دغه کې راوستې دي چې دې هلک دې کوچنی سره زنا کړې ده. درو کال کوچنی دی هغه دې قسم قرآن کې ایمان نه کړی دی. هغه تانې ته بوته تانې کې چې بند کړي اقرار پکوي اقرار ونه کوي چې ولند په ګولې دی ولا مو اقرار وکړه دوه چنی می کړی څه وکم ور نیم کې مې څه کړی دغه يم د فورار يم هلک چې موږ دې ختم مبارک پلاس راکړي هلک مراوست موږ خبره چې یو موږ زور سره برابر دی موږ غریب خلک خپل درې سره ما دوه کړی ټکی له درې کړی ټکی له خرڅوم.
د پولیسو لخوا د والسوی ماشوم د کورنۍ غړي وایي د مخالف ډلې خلکو پولیسو ته خبر ورکړی وو چې بیا وروسته یې پرې تور لګولی وو چې ګواکې 14 کلن ظاهر جان پر هغه درې کلن هلک باندې جنسي تیری کړی دی او پولیسو ظاهر جان بېولی او تر سختو شکنجو لاندې نیولی دی. د ظاهر جان اکا به واورو چې وایي دا یې پر وراره باندې بې ځایه تور دی.
زه عبدالقدس نومېږم، دغه چې دی زما وراره دی، تقریبا د جنګونه سي و درې څلور دفعې جنګ شوی دی او بیا دغه هلک سره چا کوم دعوا کړې ده خلکو مشرانو، نو بیا دغه مشران دا په کیس جنګ کې راوستې دې پیسې ورکړلې پولیس والا دې پیسې ورکړې دغه لکه تر دغه اله ورسول دوی شپې ولې درې ورځې کرنټونه ورکړې دي وروره وهل سوي دي پیسې زیات مزاغو مصرفولې برایم اقصان لبیا ورات راغلي چې موږ څنګه دې هسپتال در ورسوي دې بیا راغلي و چې پیسې ورکړې به سوشګانو ته دا پیسې ته افسرانو ته زموږ پیسې رااله مطلب التی سکس دا جوړ کړې موږ ته مشکل خپل مریض اخته یو خبره څولې دلې دې د خوراک څولې دلې دې.
د 14 کلن ظاهر جان د کورنۍ غړي وایي حالکه روختون ته ورور چې هلته طبي معاینات وسی چې حسینه د پولیسو لخوا پر جنسي تیری شوی وي او له همدې عمله د خپل حواس له لاسه ورکړی وي. خو وایي ډاکټرانو یې یوازې د هلک پر ټپونو باندې پټۍ وروتړله او نور یې نو له طبي معایناتو څخه ډاډه وکړه. دوی په کوټه کې د افغانستان د مهاجرینو له ریاسته غوښتنه کوله چې د دوی غم دې وخوړل شي او دوی ته د انصاف ورکړل شي چې پولیسو یې زوی په بې ګناه توګه مرګ ته رسولی دی.
اوس چې د پاکستان مسله یاد سوه په دې هیواد پورې تړلې یو بل رپورت. ایران له پاکستان سره د سولې د پایپ لاین یا نلیک معاملې بشپړه کړه. د دې معاملې لمخې به د 2015 میلادي کال تر پایه له ایران څخه پاکستان ته غاز انتقالیږي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یکشنبه په ورځ له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت د غازو د یو پایپ لاین معامله بشپړه کړه. د دې نلیکی یا پایپ لاین لارې به تر 2015 میلادي کال له ایران څخه پاکستان ته د طبیعي غازو صادرات پیل شي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی دی. د ټلویزیون ویل چې په دې ارتباط معامله لاسلیک شوی او د 2015 میلادي کال تر پایه چې د شاوخوا 5.5 کال ورته پاتې دي د دې پایپ لاین لارې به د ایران غاز پاکستان ته انتقالیږي. خبر زیاتوي د 25 کلونو لپاره به ایران هر ورځ 1 میلیون متر مکعب طبیعي غاز پاکستان ته صادروي. دا پروژه د پاکستان لپاره چې د اوس د انرژي د کمبالي له بحران سره مخامخ دی او روان وضعیت د دې سبب شوی چې د هیواد شاوخوا 100 او 1 میلیون خلک د برېښنا له سختې کمۍ سره مخامخ شي، په داسې حال کې چې د هیواد له مخالفو وسلوالو سره هم مقابله کوي ډیره حیاتي بلل کیږي. ایران وروسته له روسیې څخه په نړۍ کې د غازو ډېرې لویې زیرمې لري خو له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د خپلو تیلو او غازو سرچینو یا منابعو ته پراختیا ورکړي. ایرانی مقامات وایي دا هیواد 25 میلیارد ډالر ته اړتیا لري څو وتونیږي چې د انرژي د پراختیا په برخه کې کار وکړي. د سیاسي کشالو په ترڅ کې د لویدیز لخوا پر ایران بندیزونو د انرژي د پراختیا رغونې او صادراتو کارونه هم ټکنې کړل. د دې نوي پایپ لاین للارې چې د سولې په نامه نومول شوې د ایران په جنوب کې د فارس د غازو له پراخو سیمو څخه د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونو ته به غاز رسیږي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله دا پایپ لاین به زر کیلومتر اوږدوالی ولري چې دا اوس د 908 کیلومترو په اندازه جوړ شوی دی. د سولې د پایپ لاین پروژه په 1990 لسیزه کې له پاکستانه د هغه تر پخوانی سیال هند پورې پلان شوې وه، خو نوې ډیلی پر پاکستان د ډېرې بې اعتمادۍ له وجې په دې پروژې کې له شمولیت سره چندان دلچسپي ونه ښوده. هند له پاکستان سره له 1940 میلادي کال راهیسې درې ځلې جګړه کړې. د دې نوې معاملې له مخې چې د مارچ په میاشت کې لاسلیک شوه، که چېرته په پای کې د دې پایپ لاین لمن هند ته وغځیږي، نو پاکستان د غاز د حق العبور د اخیستو اجازه لري. متحده ایالاتو هڅه کوله چې د ایران د اټومي لانجې پر سر چې لویدیځ اندېښمن کړی، هند او پاکستان له ایران سره له دې معاملې زړه تورې کړي. لویدیځ له دې ویره لري چې ایران د اټومي وسلو